د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نماوی دا بحث سبا د کابل په وخت مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وایي د دې غونډې په یو برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه وینا وکړي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې او همداراز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف په افغانستان کې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې اړه لومړۍ غونډه د سهیلا صدیق په نوم د عامې روغتیا وزارت په تالار کې دایره شوه. دغه استازي د نړیوال مالی صندوق د دفتر په مالی مرسته افغانستان ته راغلي او تمه ده چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د کنټرول ملي پروګرام له نږدې وارزوي. د توبرکلوز د کلنی راپور په اساس په افغانستان کې هر کال تر 10,000 زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټد خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي چې له دې ډلې 640 د یونیسف او 100 نور د اکټد مؤسسې دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې تر څنګ د یادو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، دهنه غوری، دوشی او برکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوی دی. د پاکستان پوز وایي تیره شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیګانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پال له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د پوځ پر تاسیساتو او کاروانونو حملې کوي. او په روسیه کې یو وسلوال کس په یوه ښوونځي کې شپږ کسان وژلي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن د مرکزي ښار ایژیفسک په یوه ښوونځي کې شوې او په برید کې د ماشومانو په ګډون شل نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبر له مخې بریدګر هم وروسته ځان وژلی دی. له ازادۍ رادیو زموږ غږ اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپالو افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی.
د هغه څرګندونې په یوه مرکه کې شاربو. د طالبانو پر تازه ګمارونو انتقادونو ته هم کتنه کوو.
که هغه په ټیټه کچه ده یا په لوړه کچه ګمارنې دي، دا ټول سلیقوي ګمارنې دي. دوی اصلا دې ته نه ګوري چې دا کس څومره ظرفیت لري، څومره مسلکي دی، څومره تجربه لري.
نور مسایل هم لرو. په روزګان ولایت کې سندرغاړي له وزګارتیا شکایت کوي.
موږ د دولت څخه خوان چې ورورونو یا مو ماړه که یا مثلا درجه کوادي د دل چې هغه په خلکه ناخوښه دي.
په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د احتیاط سرتیرو د جبري جلبو احضار پر وړاندې اعتراضونو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې په تاندې څانګې اونیز پروګرام کې له ځوانانو سره د سپما په اړه خبرې کوو.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم.
تاندې څانګې د ازادۍ راډیو له بل اونیز پروګرام سپورت نړۍ سره په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لومړی موضوع د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین وای افغانستان په چټکی سره د تروریستي ډلو په پټنځای د بدلیدو په حال کې دی. د لوړ پوړي تاجک ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د وینا پر مهال پرون وخت ویل چې بهرنی وسلوال د افغانستان شمال ته د انتقال په حال کې دي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان شمال ته شپارس تر هغه ډلې لیکدول شوې دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
د افغانستان د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام دا ځل د افغانستان یو بل گاونډي تاجکستان د دې جغرافي د امنیت په اړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتونو په اویایي معاصر مشريزه کې شریکه کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون دې غونډې ته وویل د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټرول وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي.
افغانستان از ریپیډلی بیکامینګ ا سیف هیون.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلیدو په حال کې دی. سربیره پر دې موږ د داسې یو سیستماتیک کار شاهدان یو چې له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونو د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته راوستل کیږي چې هدف یې زموږ پولو ته نږدې د تاوتریخوالي د یوې نوې څپې پیل دی.
خود طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي.
تا خبره موږ راډیو سه خدای مکه په افغانستان کې به څوک تر هدر ځای نشي یا به چا پر ضد باندې د افغانستان خاوره کارول کی. موږ اطمینان هم ورکړی تاجکستان هیواد او اندېښنه په ځای نه ده. دوی باید په دې باندې فکر وکړي او د نږدې خپل تشویش له موږ سره شریک کړي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبرو کې طالبان پر دې هم تورن کړل چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوندې په کور دننه د افغانانو د سیمې هیوادونو او نړیوالو غوښتنې نه دي منلي. په ورته وخت کې د مقاومت جبهې هم د تلې په درېیم یو خبر پاڼه کې دا کړې چې طالبانو د افغانستان شمال ته شپاړس بهرنۍ ترهګرې ډلې لیږدولي. خبر پاڼه لیکي دوی دا معلومات یوې بخبر سرچینې ورکړي او زیاتوي دا ترهګرې ډلې لومړی کابل او بیا بغلان، کندوز او بدخشان ته لیږدول شوې دي. په دې اړه مو د طالبانو ویان وپوښت خو ښاغلي مجاهد ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرحان بن فیصل له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنه کړي څو افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي. ښاغلي فرحان پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نه شي د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل دوی یو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو له امله اندېښمن دي. لکه له چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ له هماغې ورځې اندېښنې پر دې دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ قرباني نشي. خو طالبانو تل نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دا کار به ونه شي.
په راپور کې مو د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې وایي افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی او په عین حال کې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت د جبهې سرچینې وایي چې طالبانو یو شمېر نړیوال بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته لیږدولي دي. په دې اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره شربم. ښاغلی شهاب، اول خو لمړی دا پوښتنه ده چې دغه معلومات چې د ملي مقاومت جبهه ورکړي دي او تاجکستان هم د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې رسمان دا اعلان کړل، دا څومره باوري دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. دا ښکاری چې د مقاومت جبهې او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې یو لبل سره اړیکه لري او دغه بحث چې د افغانستان شمال ته ترهګرې ډلې یا افراد لیږدول کیږي او د دوی پولې پر نام نه کیږي دا یو ډول تبلیغاتي بڼه لري او تر ډیره عملی نه بریښي. عملی په دین د کله چې یو څوک د شپاړسو ډلو د لیخت خبره کوي نو په یو وشتمه پیړۍ کې چې حتی د طالبانو له ډیرو قیوداتو سره سره ډیر موضوعات له خلکو پټ نه پاتې کیږي، یو ډول ټولنیز رسنیو ته راوځي، عکسونه خپریږي، نور معلومات خپریږي، بیا د دغه سو موضوعاتو پټ پاتې کېدل تر ډیره ناشونی بریښي. او بل بحث دا دی چې افغانستان او طالبان اوس په هغه موقف کې نه دي چې دوی د نور خلک دلته وساتلی شي، ټرین یې د کړلی شي. او فکر کوم طالبان په دې لومړیو کې چې دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندل شوي او په آغاز مایختی دوره کې دی په یو ډول نړۍ سره او دوی د کار ته زړه کړی. نو بنا ان دا یو ډول تبلیغاتي څرګندونې دي او د مقاومت جبهه هر هغه څه چې دی منفی ټکو په توګه مومي او هغې ته یو بل څوک لابیګري کوي دوی ورسره بدرګه کوي.
شهاب صاحب، دا یوازې د تاجکستان حکومت نه دی، لدې مخکې تاسو په راپور کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او وروسته د سعودي چارواکو هم دا خبره کړې او له طالبانو نه یې غوښتي دي چې اجازه دینه ورکوي چې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په مرکز بدل شي. نو دا خو یوازې تاجکستان نه دی، فکر کوي چې یو څه خو به وي چې د سیمې دا هیوادونه اندېښمن دي ورته؟
له هغه ورځې چې په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو ادعا وشوه، په منطقه کې د یوې نوې لویې لوبې بحث هم ورسره راګرم شو. او بیا اوس چې د تیر جمعې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او بیا د سعودي بهرنیو چارو وزیر او بیا ورپسې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په یو ډول په مختلفو لغتونو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، دا ویره پیدا کوي چې په دې منطقه کې د یوې نوې لوبې علائم ښکاري او دا علائم ښایي تر دې وروسته لا زیات شي او عملی نتایج دا دي چې د کابل په جماعتونو په واټونو او په نورو ځایونو کې چاودنې هم کیږي. یعنی دا ټول یو له بل سره تړلې قصې او قضیې دي او په سیمه کې د یوې نوې لوبې ښکارندوی کوي. ولې هغه څه چې مشخصا د ډلو د لیخت په اړه ویل کېږي، زما هدف دا و چې دغه بحث تر ډیره تبلیغاتي دی. دا چې په سیمه کې لویه لوبه پیلیدونکې ده او د پاکستان په څیر هیوادونه یې بیا د لوبغاړو په توګه رول ادا کوي، دا جلا بحث دی او دا قضیه تر ډیره عملي هم بریښي چې بیا د پاکستان او د هغوی نورو ملګرو یوه نوې پروژه اخیستې او هغه د تطبیق کړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ملي مقاومت د جبهه او د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې او څرګندونې ارتباط سره لري د بهرنیو جنګیالیو د لیږد په اړه د افغانستان شمال ته. فکر کوي چې دا یو تصادف دی او که تاجکستان چې تر یو حده پورې د ملي مقاومت له جبهې نه خپل ملاتړ پټوي هم نه، دوی د خپلې خبرې سره هم غږی کړی دي؟
دا ښکاری چې دا خبرې هم غږی شوې دي او د مقاومت جبهې ډیری غړي او مشران عملاً په تاجکستان کې میشتې او داسې داوی هم شته چې د مقاومت جبهې ځینې هغه ویډیوګانې چې خپریږي هغه د تاجکستان په غرونو کې دا فلمونه جوړیږي او بیا خپریږي. یعنی په ټوله کې دا ښکاری چې د مقاومت جبهې او تاجکستان ترمنځ اړیکې ډېرې سره نږدې دي او دا لوړاندې هم د تاجکستان له څرګندونو روښانه شوې ده. نو بنا ان ورستۍ څرګندونې د افغانستان شمالي سیمو ته د ترهګرو ډلو د لیخت پاړه یو همغږي مسله ده او ګمان کوم هغه کسان چې په تاجکستان کې د مقاومت جبهې په استازیتوب میشتي له تاجک چارواکو سره راشه درشه لري او تاجکستان فکر کوي چې له یو قومي دید او یا ژبني دید نه دغه مسلې ته وګوري او په دې کې ښایي د دوی ګټې په یو ډول چې اوس له طالبانو سره همغږي نه دي هغه خوندي شي. په اصل کې په کار دا ده چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې د افغانستان له ثبات سره وتړي. د افغانستان له بې ثباتۍ سره د هر هیواد ګټې تړل دا خپله د همغه هیواد په یو ډول په جام او په دال د دام کې ښکېلېدل دي. نو بنا د افغانستان ثبات باید په رښتینی ډول د سیمې د هیوادونو لپاره د ارزښت وړ وي. ولې داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه دا تر اوسه فکر کوي چې بې ثبات افغانستان د دوی ګټې خوندي کولای شي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپوه قریب رحمان شهاب چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بیلابیلو دولتي ادارو لپاره د طالبانو وروستي ګمارونو یو ځل بیا خبرګونونه پرولې دي. یو شمیر افغانان وایي طالب مشران د مسلکي بستونو لپاره هم د خپلې ډلې کسان ګماري، هغه چې لوړاندې په دې ادارو کې د کار هیڅ راز تجربه نه لري. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې نیوکه کوي او وايي طالبان فکر کوي چې ټولې ادارې په غنیمت نیولې نو ځکه چلند ملي او مسلکی نه دی، خو طالبان وايي چې دوی په لوړه کچه هغه کسان ګماري چې د دوی اهداف پلی کړی شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واوري.
طالبانو تیر شپه یو خبر پانه کې ولیکل چې مشر هبت الله اخونزاده د یو شمیر ادارو لپاره نوي کسان ګمارلي، خو د دې کسانو په نوم لړ کې لیدل کېږي چې ټول طالبان دي. تر خوای ښکاري چې د طالبانو مشر د ادارو مسلکي توپ ته هم چندان پام نه دی کړی. د بیلګې په توګه مولوي هبت الله اخونزاده د غزنی مخکنه امنیه قمندان مولوي باز محمد د کرنې اوبه لګونې او مالداري وزارت د طبیعي منابعو او اوبو لګولو د تنظیم د معین په توګه ټاکلی. تر خوای د کندهار د پهونی ریاست مخکنه مرستیال مولوی قدرت الله وصال، د کندهار خاروالی د مرستیال او د کندهار پهنتون ریاست ته هم یو مولوی ګمارل دی. د ټولو دولس لوړ رتبه بستونو لپاره مولایان او قاریان ګمارل شوي. داسې مهال چې نور مسؤلین هم مولایان او قاریان دي. اوس یو شمیر افغانان وایي طالبان یوازې خپل کسان ګماري او وړتیا ته یې نه ګوري. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
هغه په ټیټه کچه ده یا په لوړه کچه ګمارنې دي، دا ټول سلیقوي ګمارنې دي. د دوی تر څنګ چې کوم راچارپیر خلک دي یا د دوی خپل خپلوان دي، ملګري دي، ټول دغه کسانو ته دوی اولویت ورکوي او دوی په لوړو او کوچنیو بستونو باندې دوی ګماري. دوی اصلا دې ته نه ګوري چې دا کس څومره ظرفیت لري، څومره مسلکي دی، څومره تجربه لري. دا په ټوله کې ټول افغانانو ته د منلو وړ نه ده او دا د اندېښنې وړ موضوع ده.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په ورستوي کې ګمارنې یوازې له ملایانو پرته بل چاته نه ورکول کیږي. تقریبا دا څه وایي چې هغه مسلکي بستونه چې تیر جمهوریت نه راپاتی او هغه کې مسلکي کسانو، هغه اوس په ملایانو ملي صاحبانو باندې ډک دي. حتی د وزارت مخابرات په آی ټی ریاست کې هم اوس طالب ناست او ملای مشري کوي.
طالبانو د تیرې شنبې په ورځ هم یو اعلامیه کې د نویو ګمارونو خبر ورکړ. په هغه نوم لړ کې هم ګمارل شوی ټول مولایان او تر خوای دیوي ادارې مشر بلې ادارې ته معرفي شوی او نوې څېرې پکې نه تر سترګو کېدی. د بیلګې په توګه د پنشیر مخکنی والی لوګر ته معرفي شوی، د لوګر مخکنی والی د همدې ولایت مرسیال ټاکل شوی، د کورنیو چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژي موین د همدې وزارت تامیناتي موین ټاکل شوی او تامیناتي موینی پنشیر ته د والی په توګه لیږل شوی. د سیاسي چارو شنونکو عزیز مارج وای د طالبانو دا ګمارنې لومړی غیر مسلکی، غیر معیاري او د افغانانو د غوښتنو خلاف دي.
همدا کسان دي کله کته کله پورته کې په دې باندې ملت مصروف ساتي او دا کوم درد نه دا واقعي تر چې ملت ته خدمات نه سي، ملت ستونزې حل نه سي، ملت ته کار نه سي، په هوا ته پرمختګ نه سي، شک پیدا کوي چې کله دا کوم پروژې.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا لنوي ګمارونو ننګ کوي او زیاتوي په رهبرۍ کې هغه کسان ګمارل کیږي چې د باور وړ وي.
پرخه باید هم وایو چې دا سیاسي برخه د ټاکنو سره د طالبان سیاسي وي او ډېر د اهداف د لوی موخه لپاره څوک کولای شي د امارت موخه ته عملی کړی شي هغه ټاکل کیږي. پرسو ته مسلکی برخه کې مسلکی کسان لرو.
طالب وایي انداز مال د مسلکی ګمارون داوه کوي چې د پهنې وزارت لپاره نوې ټاکل شوی سرپرست یوازې دینی عالم دی او په یاد وزارت کې دی یوې ورځې کار تجربه هم نه لري. طالبان همدا ډول پر دې تورن دي چې له اداروي مسلکي او د جمهوریت نظام کارکونکو کې لري کړي او خپل اړوند کسانی ګمارلی دي. خو طالب چارواکي وایي د چارو ادارې ته دند سپارل چې د بیروزګار شوی او به برخلیک کارکونکو نوم لړ چمتو او د ګمارنې غم یې وخوري.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. روسیا کې د قسمی پوځي راټولیدنې یا جبري جلب احضار پر ضد پراخو اعتراضونو د ځپلو بهیر دوام لري. د اعتراضونو د لمن او بخید د اعتراضونو لمن د روسیې 15 ښارونو ته غځېدلې او د نیول شویو کسانو شمیر 340 تنو ته لوړ شوی دی. د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د سلګو نظر تازه دمو سرتیرو د لیګلو فرمان لاسلیک کړ. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
د بشري حقوقو یو ډله چې روسیا کې د سیاسي توقيفونو بهیر ساري وایي د نیول شوو کسانو شمیر به ممکن تر رسمي خبرو شوو شمیرو زیات وي. د دغه ډلې د معلوماتو لمخې د سپتمبر تر شپږشتمې د نیول شوو کسانو شمیر 340 تر رسیدلې. خو په دغه نوملړ کې د روسیې د جنوبي جمهوریت داغستان په مرکز کې پرونی احتمالي توقيف شوی نه دي شامل. په روسیا کې دا هیواد شموله اعتراضونه د سپتمبر په 28 څو ساعت وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو نسبی پوځي جلب او احضار اعلان کړ. د دغه ګام لمخې به روسیا د اوکراین جګړې ته سلګونه زره ریزرف یا احتیاط ځواکونه واستوي. په روسیا کې پولیس هغو ښارونو کې ځای پر ځای شوي چې مخالف ډلې ویسنا او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پکې د مظاهرو غوښتنه کړې. په روسي رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې پولیس د اعتراض کوونکو سره زور زیاتی کوي او داسې هم ویل شوي چې ځوان توقیف شوي کسان پوځي خدمت ته ثبت کړی شوي دي. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې هم پرون پولیسو د نامعلوم شمیر اعتراض کوونکو د تیته او پرک کولو هڅه کړې، خو معلومه نه ده چې کسان توقیف شوي او کنه. په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې 2014 کال کې له خپل خاورې سره یو ځای کړه، چارواکو ویلي د نن ورځې تر پایه به د دوی پوځي بسیج بشپړ شي. د کرملن یو شمیر پلویانو هم د پوځي جلب او احضار د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کړې او ویل شوي چې له قانوني سن بهر یو شمیر کسان هم پکې غوښتل شوي. روسیه وروسته له هغې نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ چې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو له مخې اوکراین کې یې ډېرې نیول شوې سیمې له لاسه ووتلې. په دې جلب او احضار کې روسي چارواکو د 300,000 احتیاط ځواکونو د رابللو غوښتنه کړې او له دې منځه به یوازې هغه جګړې ته لیږل کېږي چې ښه تجربه ولري. بهرنیو رسنیو د پوځي جلب او احضار اصلي شمیر 1,000,000 ښودلی، خو کرملن دا راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته ورځو. په روزګان کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي ورسته لدی چې طالبان واکمن شوي د دوی پر کار بندیز لګیدلی او وزګار شوي دي. د سندرغاړي او هنرمندان له دولت نه غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. دا تبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ شاراړوند د تلانی پسیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لاس ورځ وړاندې وهلي. عبدالباری شاوخه 40 کال کې رچ تبلا ژغوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل 40 کلن هنر څخه لري پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی لار هم قرباندی وتړل سو.
پښتو دولت څخه خوان چورور نو یا مړه یا مثلا درجه کوه دی دل چې په خلک نه خوښ دي.
په اورزګان ولایت کې د ګوتو په شمیر سندرغاړي دي، خو دې سندرغاړو اوس له هنر لاس اخیستي. ځینو یې ډریوري ته مخه کړې او ځینو بیا هټي خلاصي کړې.
مازیګر چل مرجو بیجی ورختا یم ما شمت چې په بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس په ترینکوټ شار کې وهټي خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي، خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی، څه نه څه اصلاحات کدي پکې راولي. ځکه خلک
د اقتصاد د نظر په دغه پروانه ناروغي احساسوي.
بل خو بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولي قریشی وای
یو سباید وایش د هغه سوي کې چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه پکشي، چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکشي کې. انشاء الله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصول سره د شریعت د اصول سره مطابق د کار زمينه دې برابر کړو.
دا په داسیال کې د چ په هیواد کې د ورستی تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې د سندرغاړي بیکاره سوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګار سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خطر چې بیکاری ده له هیواد تیښته کوي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. راپورونو ته دوام ورکو. د کندز په چاردری ولسوالۍ کې د طالبانو سیمایز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو د معلوماتو لمخې د دې کانال د کار له بشپړېدو سره به څه باندې لس زره هکتار ځمکه خړوب شي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړي ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو ازادۍ روډې ته وویل
ټول دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده سه دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کار شوی ده. په دې کې مصروفه د موږ دوه تیا کارګر دي. هر کارګر د 1.5 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. د موږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوب شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 اونۍ راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه یولسمه ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 1.5 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته سیدا ټول جنگ ځپلي خلکو او ته فقر او غریبي سره د دوچارو نو ګټه دا ده چې عام د مونږ کانال باقیږي او هم د اقتصادي خلکو جګیږي لړیږي.
د چاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي او وسیدونکو 13 کلن محمد نبی چې لوګ دې وزګارتیا ورسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی ازادي روډیو ته وویل
دغه دکان چې ټول بیکار وو دلته کار پروژه راغله کار مار پکې کې د ورځې 1.5 روپۍ ورکړه ټول بیکار وو دلته لګیا دي کار کوي. دلته پروژه را شروع ځوانان چې کې ایران د جیبل چر جیبل چر د دې پروژه را شي نو دلته به خپل کار او روزګار بګی کې.
د دې شوی ولسوالۍ یو بل وسیدونکو نصیر احمد هم ورته خبره کوي
دغه کانال چې شل کال نه وته دا دغه پروژه مونږ ته راغله دغه کانال کې مونږ کار کوو مونږ ډیر ته ناراضه سو دی ورته 1.5 روپۍ راکې ټول دغه کان به کار او دغه دوست مونږ کې کار کوو ټول محصول کوي. دلته د ورځې مونږ 8 بجې راځو 4 بجې تنځو 8 ساعته کار کوو مونږ.
د چاردرې ولسوالۍ یو بل وسیدونکو 45 کلن توریالی وای دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیز زمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي
او دا ډېر کار د خلکو لپاره کاریګر او اغم دلته حقیقي سي 1.5 روپۍ ورکی ډېر کار شي. سمه دا غواړو چې دغه فروجي نور مروایل د نور زابورنه دي شاخونه دي باطل دي او چې کومکونه ورکی کومکونه باید دغه خلکو ته ورکی سي د غریب او بای معلوميږي د غلط غریب معلوميږي سي د کارو کېل د معلوميږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلې کړي ترڅو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
دا د ازادۍ رادیو محترم چلون ته خپل د مينې پک سلامونه رسوان. زه عبدالقیوم د کارتونه او سیدونکو یو عرض لرم او هغه دغه ده چې اوس په دغه نږدې تازه شپو ورځو کې د منارې علم جهل نه دغه لاندې چې کومو شهیدانو نومونه لیکلي شوي دي دوې خښتې ورکې شوي دي. نه پوهېږم دلته یې یوه موانی هم جوړه کړې ده چې څوک داخل نه شي مګر په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې دغه منار ته کتوجه ونه شي دغه معتونې به د خښې ډېر ولیدلی شي. په درنښت سره د افتاظ و فرهنګ وزارت د تاریخي تعمیراتو او عبیداتو د ریاست نه هیله کوم چې دغسې منارو او سرو او عبیدات سرکین ته پاملرنه وکړي او همدوسې زر تر زره یو هیئت پې ولیږي او دغه خښتې چې کیندل شوي دي سپارل شوي دي زر تر زره دې غم وکړي. په ډېر درنښت مننه.
زه سمعلاله پکتیا څخه مې زنګ سره حاله بلکې یو مخکرانی ده
یو مخوړو ګران دي نور غمارش ګران سوی دي من پاتې سوار پیدا یو مخګرامي د دې انکشاف له خوا مرسته دي سوی ټول خدا سره خوشي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لمړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څنګه خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته کل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي یوناما وایي د دې غونډې په یوه برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه وینا وکړي څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې او همدارز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف په کابل کې دي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې اړه لومړی غونډه د سهیلا صدیق په نوم د عامه روغتیا وزارت په تالار کې دایره شوه دغه استازي د نړیوال مالی صندوق د دفتر په مرسته افغانستان ترغلی او تمه ده چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې باید د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام له نږدې وارزوي د توبرکلوز د کلنی راپور په اساس په افغانستان کې هر کال له 1.5 زرو زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 260 محلی خوانیز ټولګي جوړ کړی دی چې وبخې 260 محلی خوانیز ټولګي جوړ کړی دی چې له دې ډلې 640 د یونیسف او نور سل د اکټډ مؤسسه دی په ژواک خبری اژانس راپور ورکوي چې دا دوه بنسټونه د خونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د یادو ټولګي لپاره نور اړین وسایل هم برابروي دغه ټولګي د نهرین مرکزی بغلان د هنی غوري دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوی دی د پاکستان پوز وایي تیر شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوی دي د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوختو د دې پیښې په باب د پوز په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی خو په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتون پال تل پر پوځیانو حمله کوي او په روسیا کې یو وسلوال کس په یو خوندزي کې شپږ کسان وژلي دي د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پیښه نن د مرکزی ښار ایژیفسک په یو خوندزي کې شوې او په برید کې د ماشومانو په ګډون 40 نور کسان هم ټپیان شوي دي د خبر لمخې بریدګر هم وروسته ځان وژلای دی
لوبو لميدانا
زاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی پروان خبرونه کې اوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شو په دې اړه به یو بحث ولرو
اول خو ستنځي سره باید دا وایم چې د لوبډله ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډېر ښه لوبډله انتخاب شوې ده
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډله د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالي پیل شوې دي
هدف لرینکینګ دا شه دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغه به مستقیم مان د ملي ټیم عضویت اخلي
که وختونه نور مطالب حمله رو لمخ سره پات شي د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډله مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دي. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکې سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. د لومړي ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکې ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای په لوبډله کې د قیس احمد شاملېدو یو دلیل د هم بلل شوی چې پاسترالیا کې د بیگ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14مه پیل او د نومبر په 13مه پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې و. درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانیږي چې په دغه سیالیو کې خیل لاسته راوړنې ولري. زما همکار سپی الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره بحث کړی.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. ښه ده چې د دوی نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدراني مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتونکي وي. ستانګزې دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمنوس کتلې سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي، څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې کې یا غلط چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي، ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی، هغلته به 150+ څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی، دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دی او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته که څنګه؟
اول خو ستنیزی صاحب، زه باید دا ووایم چې د لوبډلې ترکیب ته که وګورې، تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبوي او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوسه داسې وانخیستل شو. په دې سکواډ کې
نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای، قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک؟ اول دې ته زو ګورم، کچیرته په استرالیا کې تاسو ګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګا د سیری د افغانستان ملي لوبډله کې ولو بيګي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه دی ول سوا، نه نیول کیږي، نه پیغام د فیسبوک لاره نه څوک باید لوبډله اعلان نکي. ول زه درته یم، کریم جنت دی ډراپ کړ، کریم جنت کې د کپتان ډیر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده و نه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دی ډراپ کړ، د هغه له جنه دی باید ګلبدین نائب اچولای وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډیر کمزور ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی، او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ، سنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درې ما سیالي چیرته ده، برزبن کده کنه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه مغه لوبه ده، وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی
لوبغاله، ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړ کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډیر مهم وي. سلیم صافی بیا د ټایم باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای، او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته با لغنا په دوه فاست بولینګ آل راونډر ته ضرورت لري، سی یو دته عظمت مرزای ده، بل دته ګلبدین نائب یا کریم جنت سی د استرالیا پچونو کې خو بولینګ درته کوي.
بیټسمنانو خبري طرف ده تو پون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل، البته تاسو ته به بهتره معلومی، خپل حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چې اوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی د افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب به نور لوبغاړي عظمت او مرزه، یعنی څلور پنځه داسې دي، مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوري چې څلور دوی راولي یا درې، دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه ګرځي؟ مهمه خبره ګوره،
بیا تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیت صرف اشتراک کولو ته زی، اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی، آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم؟ که نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله داسې تیار کړي چې ته هغه فیکټرز ولري چې ته نړیوال جام وګټې او غټ لوبډلو ته ماته ورکې. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي، ورپسې ابراهیم زدران راځي، ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي، بیا به نجیب و نبی و راشد راځي. مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته، په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې زمونږ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کوي. هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وی چې نوم به ډیر ستر سي، خو هغه ته په کار ده خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. 500 بالو باندې 55 رنزه، په 40 بالو 50 رنزه،
سنت شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
نشته، دا غټه مسله د رضوان سره نن سبا ده.
ته هیڅ بایلون کې رنزونه دي، میچ غټون کې نه دي، په څه معنی کته چې د 500 بالو 55 رنزه وکي نو پاتې سول اویاتو په اویاتو په کې تا باقي لوبډله چې ډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ ځلې سل منډه جوړي، نو تا مجموعي منډه 150 وي، زیات نه زیات 160 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیالي کې غټون کې منډه نه دي، او 13 بیا په استرالیا پیچونه کې.
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو، او د کرکټ له ډګره بل خبر دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله لولس کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل. د انګلستان د کرکټ ټیم په وروستي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو. کبیر ته را وګرځو افغانستان ته. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه. دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو. دغه طالبې له بیلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویلي دي لدې ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د پنځم په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د ولس ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلیدل. دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا، بلخ، پنشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونه هم برخه اخیستې. د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي، او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه، او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې دا تکواندو دریمه، څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو ترڅو په دغه برخه کې قدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د دې خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان ترڅنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغښتل سي او دلته ولوبېږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي.
درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبول میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاسه ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وه. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلق په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دو ګټه لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشه کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي، او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې ده، ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوي برابر شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا د کزوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درد لے نشوما سادے مالات خل